درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د لمریز یو زرو څلور سوم کال د دلوی ولسمه او د میلادی 2022 د فبروري شپږمه د ازادي رادیو خبرونه لدی شیبه پیل شوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخوانی 15 پیلوټان د بهر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد سره ولاړ دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا پیلوټان له کوم هیواد بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو زیاته شوي چې د مسؤلانو په هڅونه دا کار شوی دی. د افغانستان د غازو او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع غاز په ارزانه بیه رسوي. د یاد شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. کریمی ویلي د کابل د 22 ناحیو اوسیدونکو به د یو ځانګړي مهالویش له مخې له دولتي شرکته یو کیلو غاز په اویا افغانیو اخلي. دوی وایي چې دا اقدام د سون ټکو د لوړو بیو د راکمولو په هدف کوي. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولنډي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړۍ ډله پوځیان د شنبې په ورځ د هیواد ته ورغلل. د پوځیان داسې مهال ختیځې اروپا ته رسېږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کېدو لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي دي. روسیه ګواښ کړی چې د آزادی اروپا رادیو آزادی رادیو اته ویبپاڼې بندوي. دا ویبپاڼې د روسیې، اوکراین او منځنۍ آسیا لپاره خبرونې لري. د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزادی اروپا رادیو په روسیه کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه له ویبپاڼو لرې نه کړي، ویبپاڼې به یې بندې کړي. د فساد د څیړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د مؤسسې لخوا کیږي. او له یوې تازه څیړنې سره سم د ویټامین ډي کموالی په کورونا وایرس له ژر اخته کیدو سره مرسته کوي. په دې څیړنه کې چې په نړۍ کې د دې ناروغۍ له پیله تر اوسه تر ټولو لویه څیړنه بلل شوې، هغه کسان چې ویټامین ډي یې کم وي هم په کورونا ژر اخته کیږي او هم د ناروغۍ شدت تر نورو زیات وي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپږ. هرات اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 2. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 3.
اسمت ساروانیم له ازادي رادیو د خبرونه د بیر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. وړاندې به واوري. طالبانو د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د بیو د کنټرول امر کړی.
امیدوار یو چې په نظر راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم
د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو وغوښتل چې مرستې له سیاسته جلا کړي.
په داسې یو حالت کې چې کورونا هم مخ په زیاتېدو ده، هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوه د بندېدو سره مخ دي.
د ترکیې سره میاشتولنه افغانستان ته 2.5 ټنه مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په اورزګان کې مرستې وویشلې.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي.
د طالبانو حکومت خپل اړوندو ادارو ته دند سپارل چې په کابل او ولایتونو کې د لمړنیو توکو بیې کنټرول کړي. دوی دغه اقدام وروسته تر دې کوي چې نن سبا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته ښه شوی، خو شکایتونه شته چې پر بیو یې اغیز نه دی کړی.
د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیکت کې زیاتوالی او پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې لمخې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه ختلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم کره ارقام په ګوته نه کړل، خو ازادۍ راډیو ته وویل چې هره اونۍ زیات شمیر ډالر افغانستان ته رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي له دې سره سره لا هم افغانستان کې د ډالرو کموالی محسوس دی، خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې ممکن دا تشه ډکه شي. د ډالرو د بیو له لوړوالي سره افغانستان کې د توکو بیې وختلې، خو اوس یې چې بیه کمه شوې بازارونو کې لا هم د توکو نرخونه لوړ دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی اړوندو ادارو ته د لازمو اقداماتو سپارښتنه کړې.
کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو افغانۍ نرخ خصوي نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم
د ډالرو په بیه کې دا کموالی وروسته له هغه راغی چې د طالبانو په خبره د ناروې په وروستۍ غونډه کې نړیوالو بنسټونو د افغانستان پر بانکونو پخواني فشارونه کم کړل. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د امریکا خزانه وزارت د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته د نقدو پیسو د لیږد اجازه هم ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبدالله الدرداري که څه هم شکایت کړی و چې دوی افغانستان کې له خپلو 115 میلیونه ډالرو څخه ځکه ګټه نشي اخیستلی چې په خبره یې طالبان مرکزي بانک کې د دغو ډالرو د تبادلې لپاره کافي افغانۍ نه لري. خود افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې د الدرداري خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویل دا اندازه ډالر تر اوسه افغانستان بانک ته نه دی رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی مرکزی بانک کې کافی اندازه افغانۍ لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له نړیوال بانک او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې له روغتیایي سکتور سره مرستې له سیاسته جلا کړي. د دغه وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د مرستو د درېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 20 مرکزونه له فعالیته غورځېدلي دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د هغه 10 روغتیایي مرکزونو له ډلې 20 هغه له فعالیت غورځېدلي چې نړیوال بانک تر 2024 کال پورې د تمویل مسؤلیت منلی وو. دا روغتونونه د افغانستان د تیر دولت په وخت کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره جوړ شوي وو. د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر وایي دا محل یوازې کابل کې افغان، جاپان او ننګرهار، هرات، قندهار او هلمند کې د کورونا د درملنې مرکزونه فعال دي. خاغلی عمر ازادۍ راډیو ته وویل کمالی مرستې ورونه رسیږي، دغه روغتیایي مرکزونه هم ممکن وتړل شي.
موږ په نړیوالو غږ کې بل خصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي او په داسې حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نه شو کولای چې دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نه و مختص شوی، کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې دغه په اساس د موږ کولای شو چې دغه ودی شروختونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل.
عبدالباری عمر که څه هم د کورونا د نویو پیښو تازه ارقام ورنکړل، خو وی ویل چې تیرو څو ورځو کې په نسبی ډول افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه نږدې 1,60,000 کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 5,500 مړه شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم د کورونا ورځنۍ معاینه کیږي، خو د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه لري. تازه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان عامه روغتیا وزارت ته د کورونا د دغې بڼې د تشخیص کیټونو د ورکړې ژمنه کړې ده.
طالبانو په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولي خبریالانو د بنسټ راپور رد کړ. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جمعې پورس په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پایله تر اوسه پورې 50 خبریالان نیول شوي او یا هم له لنډ توقیف وروسته خوشي شوي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو د فعالیت د درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په غبرګون کې وویل په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خنډونو د لرې کولو هڅه کوي چې له کبله یې د رسنیو فعالیت درېدلی دی. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یوه اعلامیه کې وویل د یوې نوې سروې له مخې د طالبانو له واک ته رسېدو را په دېخوا په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 318 رسنۍ بندې شوي دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د دوی حکومت به د رسنیو د فعالیت په وړاندې خنډونه لرې کړي او له رسنیو هم غواړي چې د رسنیو پر قانون عمل وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د کورونې چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي بریټ عاملان له افغانستان ورخلیو. شیخ رشید تور لګوي چې د دغو بریدګرو روسنیز کمپونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا راتوي او وایي د افغانستان خبره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه داسې وایي:
هر هیواد چې ترهګري او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې یو بل هیواد پر ضد یې د خپل ګټو لپاره استعمال کې د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګري اور د هماغه ترهګرو د روزونکو او پالونکو هیواد لمنې ته رسیږي چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلې دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکیل دی. که ستاسو یادې کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو امریکا ته یو سفر درلودی، د امریکا د سعودي د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅکله د ترهګري توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسی پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګري حمایه کړي او وایروزي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژند ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ترکیه سره میاشت ټولنې ژمنه کړي چې افغانستان ته به تر یوې میاشتې پورې 2.5 تنه مرسته ولیشي. د دې ټولنې مشر او ورسره پلاوی د ژمنه په کابل کې د طالبانو جګپورو چارواکو ته ورکړې ده.
د ترکیه د سری میاشتې مشر کریم کینیک چې د سری میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یو پلاوی په مشرۍ د افغانستان په سفر بوخت دی. کینیک پرون شنبه کابل کې بیلابیل لید کاته درلودل او خبرلانو ته ویل چې ټولنه به ژر افغانستان ته د 10 میلیون ډالر په ارزښت بشری مرسته واستوي. طالبانو پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیه د سری میاشتې دغه پلاوی د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلی او ډاډ یې ورکړی چې تر یوې میاشتې به یې 2.5 ټنه بشری مرسته افغانستان ته راورسیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ترکیه د بشری مرسته به په دوو جوپو کې د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالیږي چې خوراکي توکي، البسه او دارو درمل پکې شامل دي. د خبر پانی لمخې طالبانو د ترکیه د سری میاشتې ټولنې د دیج منی هرکلای کړي او له هغه غوښتنه دي چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره همکاري زیاته کړي. د ترکیه سری میاشت داسې مهال له افغانستان سره د بشری مرستو اعلان کوي چې په کور دننه شاوخوا 22 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دغو اړمنو افغانانو سره لوړاندې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو لخوا مرستې پیل شوي، خو چارواکي او هم اړ خلک دا مرستې کافي نه بولي، سره له دې چې طالبان او دغه خیریه بنسټونه د خپلو مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. خوځینو بې وزلو افغانانو ازادي راډیو ته پرله پسې شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې تر ډیره عدالت له پامه غورځي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له اړو او جګړه ځپلو 15,600 کورنیو سره د خوراکي او پوشاک مرستې وشوې. ځایي چارواکي وایي دا مرستې په شفاف ډول ویشل شوي او اړو کسانو ته ورکول شوي دي.
په اورزګان ولایت کې یادو 15,000 اړمنو کورنۍ ته د خوراکي توکي د خوړو د نړیوال سازمان یا دبليو پی لخوا ورکول کېده چې تیر ورځ نه وخت یې لړۍ پیل شو. د دې مرستو په لیکونکي ادارې یا کیارو یا د کندهار د کډوالو چارو سازمان یو تن مسول محب الله زاید ویل چې د اړمنو 15,000 کورنۍ سرویس موده مخکې پیل شوی و او نن یې قربان دي د خوراکي توکو د ویچ لړۍ پیل کړه.
دغه پروژه چې ده د موسمی مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي، 15,000 غریب کورنۍ سروې کیږي چې دا پروګرام د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په مالی ملاتړ او د کندهار د مهاجرینو موسسې کې همکاري باندې تطبیقیږي.
بلخوا په همدې ولایت کې د سری میاشتې د ادارې لخوا پر 600 کورنۍ باندې ژمنې پوشاک هم وویشل سو. د اورزګان ولایت د سری میاشتې ادارې مسول سیف الله مبتون وویل چې دا ژمنې توکي کمپلې او جمپرونه پکښې کې شامل دي چې د سعودي عربستان د باچا ملک سلیمان د خیریه بنسټ لخوا ترسره شوي دي. بلخوا بیا مرسته ترلاسه کوونکي خوشاله دي چې هغوی ته بشري مرستې ورکول کیږي.
اوس چې دغه په کورو کې ولي دغه روپۍ نه لري چې دی دغه کې نو یو ګاډي چا راوستلی ده، چا ورځ سره کم راوستلی دي نو دا فارم سره ډېر موږ خوشحاله یو چې تاسې مو سره مرسته وکړه چې تاسې راوست کور ودان.
د اورزګان ولایت د اقتصاد مسول مولوی حسن له مرستندوی ادارو غواړي چې دې ولایت کې خپل بشري او نور اقتصادي مرستې لاړمون سره زیاتې کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اگست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حملې په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قومندانۍ چمتو کړی ویل شوی چې د اگست 26 نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په برید کې چې وروستی مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، 14 امریکایي پوځیانو ترڅنګ 170 افغانان ووژل شول. د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوې ډلې له شنونکو او څه باندې سل تنو سره خبرې کړې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:15 نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. دا آزادي راډیو به پانه ده آزادي راډیو .com. ساعت 9:00 او 3 دقیقې شوې. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پریکړې سره سم اروپا ته د امریکایي پوځیانو د رسیدو لړۍ پیل شوې ده. پرون شنبه لومړۍ ډله امریکایي پوځیان پولند ته ورسېدل. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی نوروي.
پولندی رسنۍ ویلي چې پرون شنبه د امریکا یو ډله پوځیان دغه هیواد ته رسیدلې دي. دا چاره داسې مهال ترسره کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د لسګونو زره پوځیانو ځای پر ځای کېدو لویدیز قدرتونه اندېښمن کړي او داسې ویره شته چې ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. امریکایي پوځیان د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې پولند ته رسیدلې دي. بایدن څو ورځې وړاندې جرمني او پولند ته د 2000 سرتیرو استول تصویب کړل. بایدن دغه راز لارښوونه وکړه چې د امریکا زرتنه سرتیری چې په جرمني کې میشت دي باید رومانیا ته ولاړ شي. رومانیا او پولند دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي او له اوکراین سره ګډه پوله لري. د چارو کتونکي وایي امریکا ځکه ختیځې اروپا ته خپل سرتیری لیږلي چې روسیه پر خپلو وړو ګاونډیو له بریده منع کړي. د پوځي تحرکاتو ترڅنګ امریکا او نور لویدیز قدرتونه د دغې لانجې چې د مسکو لخوا پیدا شوې د سیاسي حل لارې په لټه کې هم دي. روسیا بیا د امنیتي ضمانتونو په هڅه کې ده او غوښتنه کوي چې ګاونډي اوکراین ته یې باید په ناټو کې غړیتوب ورنکړل شي.
زمو شخله ازادي راديو اوري د روان خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو نور موضوعات هم لرو
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلامونه ومني په بریتانیا کې د ملکه الیزابت سلطنت اویا کلنه پر کېږي دا نوموړی د سلطنت تابعیا یم کالیز په مناسبت ځانګړي مراسم جوړیږي دا مراسم په دې خاطر په پام کې نیول سوي چې تر دې وړاندې په بریتانیا کې هیڅ ملکې یا پادشاه دومره اوږده موده سلطنت نه دی کړی اسمت ساروان پر تفصیل لري
د یکشنبې په ورځ چې د فبروري شپږمه ده د بریتانیا د ملکې الیزابت د سلطنت اویا کاله پوره کیږي تر دې وړاندې په تیرو زرو کلونو کې په بریتانیا کې هیچا اویا کاله سلطنت نه دی کړی په نور نړۍ کې هم شای ډیر لږ پاچاهانو اویا کاله سلطنت کړی وي الیزابت چې اوس 95 کلنه ده نه یوازې د بریتانیا ملکه ده بلکې د کاناډا، استرالیا او نیوزیلند هیوادونه یې هم د 1925 د فبروري شپږمې د دې د پلار کینګ جورج شپږم لمړنی راورسته ملکه ګڼي دا د خپل پلار د مړینې په محل په کینیا کې و د نړۍ په پاچاهانو کې چې ډېره موده سلطنت یې کړی یو هم د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه دی ظاهر شاه هم د خپل پلار محمد نادر خان له وژل کېدو وروسته د 1933 میلادي کال د نومبر په اتمه چې 19 کلن و د سلطنت تاج پر سر کړ او 24 کاله یې پاچاهي وکړه خو د ظاهر شاه پاچاهي د ترزوی محمد داود خان په 1903 یا 1425 لمریز کال د سرطان په شپږویشتمه نیټه د یوې سپینې کودتا له لارې پای ته ورسوله د ظاهر شاه د سلطنت دوره د افغانستان په تاریخ کې یوه ډیره آرامه دوره بلل کیږي په بریتانیا کې ملکه یا پاچا اجرایي واک نه لري بلکې مقام سمبولیک دی
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سيزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د افغانستان د شوزو د فوټبال ټیم په استرالیا کې خپل لمړنی تمرین نه پایل کړل دغه شزی په ویکتوریا کې د پوخ عمر شوزو په وړاندې د فوټبال په مسابقو کې برخه واخلي دا هم تفصیل
د افغانستان د فوټبال د شوزو ټیم چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته له افغانستان وتلی په استرالیا کې بیا د لوبو میدان ته ووت دغه شزی توانېدلې چې د میلبورن ویکتوریا په نوم د استرالیا د یو لیګ په مرسته استرالیا ته ولاړې سي په پام کې دا د افغان ټیم دغه شزینه فوټبالرانی د استرالیا په ویکتوریا کې د پوخ عمره شزو د فوټبال په مسابقه کې برخه واخلي او د دې لپاره د شنبه په ورځ خپل لومړی تمرینونه په میلبورن کې پایل کړل پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دغه شزو یو برخه لوړاندې په میلبورن کې میشته سوي د افغان شوزو د ټیم کیپټانی او ګول کیپری فاطمی د استرالیا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي دغه شزي خوشاله دي چې یو ور بیا په ګډه د فوټبال لوبه کوي هغه زیاته کړې چې دوی غوښتل د یو ټیم په څیر سره یو ځای وي او طالبانو ته ثابت کړي چې که هیوا دی ورڅخه اخیستي خو د سپورت لپاره د دوی حق نسی ځنی اخیستلی د استرالیا د فوټبال په خوانی کیپټان ګریګ فاستر ویلي چې دا چې دغه فوټبالرانی بیا خپل لوبي ته دوام ورکوي د افغانستان وټولو ته تر مجبوره کېدو وروسته یو قوي پیغام رسوي د هغه په خبره د دغه شوزو په انتقال کې ځینو کسانو او لویو سازمانونو رول درلود او د دغه شوزو لزړه ورتیا ډک سفارتي زمينه برابر کړه شغلی فاستر زیاته کړي چې د فوټبال میدانونو ته د دغه شوزو بیا ستنیدل دا ثابتوي چې طالبان ونتوانیدل په نړۍ کې د دغه شوزو د ورزشي رښتې مخاوني سي د افغان شوزو ټیم په 2009 د کال کې جوړ شو چې خپل لومړی نړیواله مسابقه په 2010 د کال کې د نیپال په وړاندې وکړه او په 2012 د کال کې 2-0 په وړاندې د قطر په مقابل کې بریالی شوی وو
وسم دا چې نړیوال رسنی د افغانستان په اړه څوایي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنی کې افغانستان ته د واشنگټن لخوا د کیدونکو بشری مرستو درسولو پر څرنګوالي مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار درې میاشتنی راپور ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور تر ختمېدو وروسته برابر شوی دی. په دغه راپور کې چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیرشمه کانګرس ته لیږل شوی، له افغانستان سره د تمویلوونکو هیوادونو او مرستندویانو د بشري مرستو لپاره د لسو غوره لارو چارو وړاندیز شوی دی. سیګار د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې هم یو محرم راپور خپور کړی و چې د افغانستان د هوایي ځواک پر سختې ناپایداري پکې بحث کړی و. د لیکوال په باور خلک غواړي پوسی که د سیګار دغه راپور د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې پر ځای د 2021 میلادي کال په جنوري کې په عامه خپور سوی وی. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه به یې د امریکا پر سیاستونو او طرحو څه اغیز کولی. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له افغانستان سره د تمویلوونکو هیوادونو مالي مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره اسعاري زیرمې د امریکا په بانکونو کې کنګل سوې. اوس د واشنگټن په ګډون نړیوال سازمانونه پر دې غور کوي چې له افغانستان سره بشري مرستې څنګه دوام وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې تر 23 میلیونو ډیر کسان دا مهال د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سیګار د تازه راپور له مخې تر ټولو غوره لار پر شفافیت ټینګار دی چې معلومه سي د امریکا پیسې چیرې تللي او څنګه لګول سوي دي. هندي ورځپاڼې ټریبیون په خپله پرونی غنی کې د ملګرو ملتونو پر هغه راپور لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت پکې ناوړه بلل سوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې شپږ میاشتې اوړي، خو لا هم وضعیت غیر یقیني دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د پنځشنبې ورځې راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي که څه هم طالبان هڅه کوي خپل حکومت سرپرست حکومت وښيي، خو تر اوسه یې حکومتولي هغسې نه ده چې په ټوله معنا قومي، سیاسي او جغرافیوي رنګارنګي پکې ولیدل سي. تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د مسالې د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او نورو اقلیتونو حقونو ته د درناوي او د ټولګډونو حکومت